السلام علیکم د ماپښین دوی بجې سوی ازادي رادیو ته غوښیست د خبرونه تر شنه اسمان لاندې اونیس پروګرام ته بیل سوی ده یک شنبه ده د لندیا قوس 12 د دسمبر میاشتې دریمه پایل په خبرونو کوو د طالبانو چارواکي وایي پرون شنبه د سپین بولدک او تورخم له لارې څه باندې 440 کورنۍ افغانستان ته ستنې سوي دي باختر دولتي اژانس چې د طالبانو په کنټرول کې دی د راستنېدونکو د ثبت او تثبیت کمیټو د مسؤولانو په وینا راپور ورکړی چې درې کورنۍ بیا د پکتیکا د انګور اډې له لارې خپل هیواد ته ستنې سوي دي د اژانس په وینا په تیرو 28 ورځو کې د پکتیا ولایت د خرلاتسي له لارې هم درې کورنۍ افغانستان ته راغلي دي له پاکستانه د بی اسناد افغانانو د دلیز اخراج لړۍ د نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې ګړندۍ سوې ده نړیوالو ادارو ویلي تر اوسه تر 400 ډېر افغانان له پاکستانه ایستل سوي دي د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتنبایوا ویلي چې له ګاونډیو هیوادونو د افغان کډوالو ستنېدلو دغه کډوال له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي د طالبانو د کورنیو چارو وزارت نن په خپل ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر کې ویلي چې میرمن اوتنبایوا دغه څرګندونې د طالبانو د کورنیو چارو له سرپرست وزیر سراج الدین حقانی سره په کتنه کې کړي دي دغه وزارت ویلي میرمن اوتنبایوا څرګنده کړې چې نړیواله ټولنه د دغو افغانانو د ستنېدو بهیر په دقت څاري دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې پرون د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازولۍ د راستنېدونکو افغانانو او د هرات د زلزله ځپلیو د لاسنیوي لپاره د 11 میلیارد افغانیو اضافي مالي مرستې خبر ورکړ د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمیشنری ازادي راډیو ته ویلي تر ډیره له پاکستانه بې اسناده افغانان په بد وضعیت کې افغانستان ته ایستل کیږي چې دوی نه هلته سرپناه لري او نه هم کاري فرصتونه د بلوچستان د اطلاعاتو سرپرست ایالتي وزیر جان اتسیکزی ادعا وکړه چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د دې پر ځای چې په پاکستان کې په حملو کې دخیل عناصر چې د افغانستان له خاورې استفاده کوي دوی ته تسلیم کړي دوه مخې لوبه کوي نوموړي چې په دې به پرون شنبه یوه کنفرانس ته څرګندونې کولې ادعا وکړه چې د طالبانو حکومت دا موضوع جدي نه اخلي جان اتسکزای وی پاکستان په وارور د هغو عناصرو د ورسپارل کېدو غوښتنه کړې چې لست یې له وړاندې د اسلام آباد لخوا له شواهدو سره یو ځای کابل ته سپارل سوی خو د ده په وینا د افغانستان اوسنیو حاکمانو تر اوسه مثبت ځواب نه دی ویلی پاکستان له څه باندې 2 کلونو راهیسې تور لګوي هغه افراطي وسلول چې په افغانستان کې دیره دي په پاکستان کې خونړۍ حملې تنظیموي دغه تور په افغانستان کې د طالبانو حکومت رد کړی دی د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر پرون ویلي په قطر کې د غزې د جګړې د اوربند نوي کولو لپاره خبرې له خنډ سره مخامخې سوې او د اسرائیل مرکچیان به خپل هیواد ته ستانه سي د نتنیاهو په سپارښتنه د اسرائیل د بهرنیو استخباراتي خدماتو ادارې یا موساد مشر دیوید برنیا ته امر سوی چې مرکچي ډلې له قطر څخه روانه سي د نتنیاهو دفتر ویلي تروریستي سازمان حماس د لنډمهاله اوربند په موافقه کې له خپله اړخه عمل نه دی کړی اسرائیل د اوبرزو لپاره د ناپیسیوی اوربند مهلت له ختمېدو وروسته په غزه کې بیا بمباري پیل کړه چې نن یې درېمه ده حماس ډلې د اکتوبر پر 1 پر اسرائیل په حملې سره 1200 کسان ووژل او 240 نور کسان یرغمال کړل له هغې وروسته اسرائیل پر غزې ته ړنګه هوایي او مځکني عملیات وکړل د اسرائیل او د حماس افراطي ډلې ترمنځ د اوبرزني اوربند پر مهال ځینې یرغمل سوي کسان د فلسطیني بندیانو د خوشي کېدو په بدل کې آزاد شول د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت په وینا پر غزې تړنګ د اسرائیل د حملو له پیل څخه باندې 15,000 فلسطینیان وژل سوي خو دغه شمېرې خپلواکو سرچینو تایید کړې نه دي د ایتیوپیا محلي چارواکو پرون شنبه وویل چې یوې وسلهوالې ډلې د دې هیواد په ګڼ مېشته سیمه کې ګڼ ملکیان وژلي دي دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې تر دې 11 ورځې مخکې د حکومت او د ارومو د ازادي پوځ په نوم ډلې ترمنځ مذاکرې بې نتیجې پای ته ورسېدې د ارومو د ازادي پوځ یا او ال ایچ چې اودیس ابابا یې یو تروریستي سازمان ګڼي د ارومو د ازادي له جبهې تر جلا کېدو وروسته له 2013 د کال راهیسې د حکومت په وړاندې جنګېږي د ازادي پوځ وروسته له هغې د ازادي له جبهې جلا سو چې دغه جبهې خپله وسله پر مځکه کښېښوده او له جګړې لاس واخیست د ایتیوپیا حکومت پرون په یوه اعلامیه کې وویل چې د ارومو د ازادي پوځ چې یوه تروریستي ډله ده د پلازمینې په جنوبي سیمه ارسي کې د سوله ایزو ملکیانو په وړاندې ظالمانه اقدامات کړي او ګڼ ملکیان یې په ظالمانه ډول وژلې دي. د حکومت په وینا که دغه تروریستي ډله له تروریستي اقداماتو لاس واخلي او سوله ایزو خبرو ته ستنه سي، دوی هم تیار دي چې د سولې خبرې ورسره وکړي.
ترشنه آسمان لاندی
ترشنه آسمان لاندی خبرونه ته خرغلست. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د چاپیریال نړیوال کانفرنس په دوبای کې روان دی. دا غونډه چې افغانستان پرته له بیلابیلو هیوادونو او نړیوالو مؤسسو څخه څه باندې 80,000 کډونوال پکې راټول شوي، د چاپیریال د اغیزو په اړه تر ټولو لویه غونډه ده. دا غونډه د نومبر په 10 پیل شوه او د روانې دسمبر میاشتې تر 12 پورې دوام کوي. د طالبانو حکومت ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې، ځکه چې د دوی حکومت تر اوسه نړیوالو په رسمیت نه دی پیژندلی. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي ادارې چې طالبان یې اداره کوي په یو بیان کې دوی ته په دې او نورو نړیوالو غونډو کې برخه نه ورکول له افغانستان او افغانانو سره ستره جفا او ظلم بللی دی. په بیان کې راغلی دی چې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې یو جامع پلان جوړ کړی و چې غوښتل یې دې لویې غونډې ته یې وړاندې کړي او په هغه کې د اقلیمي بدلون په برخه کې خپل پلانونه روښانه کړي وو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یونما د دسمبر په لومړۍ نیټه یعنی د جمعې په ورځ د دوبۍ د کانفرنس له ګډونوالو غوښتنه وکړه چې د پوهاوي پر ځای عملي اقدامات وکړي. یونما په یو بیان کې وویل افغانستان د هغو لسو هیوادونو په ډله کې دی چې د اقلیمي بدلونونو پر وړاندې تر ټولو ډیر زیانګالي دي او د دې بدلونونو د اغیزو لپاره تر ټولو لږ چمتووالی لري. یونما ویلي د اقلیمي مسایلو په اړه په نړیوالو ټولنو کې د افغانانو غږ له ټولو هیر دی او پر افغانستان واکمنو چارواکو تر اوسه د یوې منسجمې حکومتولۍ په اساس یوه مناسبه پالیسي او یو عملیاتي چاپیریال نه دی رامنځته کړي تر څو نړیوالو مالي منابعو ته د لاسرسي زمینه برابره کړي. په بیان کې د یونما د مشرې روزا اوتنبایو له قوله راغلی دی چې نوموړی وایي اوس هغه شیبه را رسېدلې چې له پوهاوي څخه عمل ته واوړو. نن ترشنه آسمان لاندې پروګرام کې د دوبۍ د غونډې د اهمیت، د چاپیریال د بدلونونو پر وړاندې د افغانستان د تیاریو او د چاپیریال په ګڼو نورو اړخونو له کارپوهانو سره خبرې کوو. د خبرونې میلمانه دي د چاپیریال او جیولوژۍ د چارو شنونکی انجینیر خلیل احمد نادم او د تیر جمهوري نظام پر مهال له اقلیمي بدلون سره د همغږۍ د پروژې رئیس وحید الله صادقي. دوړو میلمنو ته خرغلاست وایم. ورزو د چاپیریال او جیولوژي د چارو شنونکو انجینر صاحب خلیل احمد نادم ته، نادم صاحب سلامونه. کانفرنس کې طالبانو ته لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه د ګډون بلنه نه و ورکړل شوې، په دې کانفرنس کې ګډون څه اهمیت لري؟
سلامونه تاسو ته، تاسو د نوو امکانات ته او د ازادي رادیو د نوو اوریدونکو ته خبر دا ده چې افغانستان خو د ملګرو ملتونو یو فعال غړی وو او د یو هیواد چې د ملګرو ملتونو په تاسیس کې هم ونډه درلوده. دغه لپاره ضرورت دی چې افغانستان هم په دې دغه کې برخه واخلي، په دې چې افغانستان هم متاثر دی دغه چاپیریال مسایلو کې، په دې چې دا کچام افغانستان کې په صلاح د ګلخانی غازونه لګ تولیدي، اما موږ غونډي وادونه ډیر تولیدي، تاثیرات پر افغانستان دی، پر وچکالی باندې دی، او دا ټول مهم مسایل دي چې افغانستان اساس باید ګډون کړی وای. اما متاسفانه چې افغانستان څوک په رسمیت نه پیژني، دغه لپاره دوی بلندی کې نه ورکړي. کچام که د افغانستان استازي وای د افغانستان مشکلات به تر کړی وای او زین په سلا امتیازات به تر لاسه کړی وای د افغانستان لپاره، پدې چې افغانستان د دې ګلخانی غازو غازات نه متاثر دي.
مننه صادقي صاحب، ستاسو له نظره که د طالبانو حکومت ته په دې کانفرنس کې د ګډون بلنه ورکړل شوی وای، یو څه فند یا یو څه پیسې د افغانستان لپاره راتلی د دې لپاره چې د چاپیریال اړوند پروژې په عملي کې؟
سلام علیکم تکل صاحب، تاسو محترم میلمه همکاران هم داسې اوریدونکو ته د کوپ په نامه چې کوم کانفرنسونه د په کلنۍ شکل باندې دایریږي، د هدف ته دی چې د تغییر اقلیم په وړاندې کوم هیوادونه چې متضرر کیږي دغو سره کوم انکشافي پلانونه چې دي دغو نه ارزیابي وشي، او په زمن کې دې ته یو چانس دی چې خلک د مختلفو هیوادونو هلته ګډون وکړي، او یو هدف دا دی چې څنګه موږ وکوي شو زده کړه وکړو، ځکه دا پروسه د تغییر اقلیم نړیواله ده په مختلف ډول باندې هیوادونه یې نه زیانمن کیږي. نو لیسن لرن موضوع یوه ده په زمن کې تعهدونه د نړیوالو سازمانونو چې په دې بخش کې دوی فاند یا بودیجه لري، او لکه افغانستان غوندې هیوادونه چې د تغییر اقلیم څخه دوی زیانمن کیږي دغو سره کومک وشي او پروژه سازي وشي. نو ګډون د هر ملک په دې کې مهم دی. یوه خبره چې باید زه ذکر کوم هغه دا ده چې د جمهوریت په وخت کې نړیوال سازمانونو مستقیم ډول افغانستان ته فند نه ورکول. د چاپیریال اداره د هغوی فوکل پوینټ و، اما امپلیمنټیشن یا کوم پروژه سازی چې و هغه د ملګرو ملتونو د ادارې لخوا نه کیده. نو ډایرکټ امپلیمنټیشن نه و چې هغه دولت ته پیسې ورکړي، ځکه دوی خپل معیارونه لري چې په هغه بخش کې افغانستان هغو حتی نه و رسیدلی چې همداسې بعضې پلانونه باید موجود وای، چون دا یو نوې موضوع وه. خو باوجود هغو هم په جریان د 15-16 کالو آخرو کې یو څه ظرفیت سازی وشوه او موږ پروژې درلودې، تطبیق هم کړلې.
صادق صاحب، هغې مسئلې ته وروسته راځو. زما سوال دا و چې په دغه کانفرنس کې څومره احتمال درلود چې افغانستان ته پیسې جلا یا ځنګړی شي؟
هدف ته اصلي دو کانفرنس هم دا دی چې موږ څنګه کولای شو کومې ودونه چې زیانمن کی دوه سره مرسته وشي. نو دا اړه لري به د حکومتونو په خپل پلان باندې چې دوی څنګه خپل مشکلات په څه ډول الته خلکو ته وړاندې کوي نړیوالو ته، همداسې ملګری ملتو سازمان ته. نو هغه یو اړخ ته، یو بل موضوع د رسمیت ده. نو که چېرته دوی ورغلي وای او دوی رسمیت باندې نه وي پیژندل شوي، نو بیا دا امکان د دې نه و چې یعنی کومک شوی وای. هدف دا دی چې ملکونه چې هلته دي د ملګرو ملتونو غړي وي او په رسمیت وپېژندل شي، او په زمن کې هغه کومه طریقه دی د دوی چې دا کوم سایکل دی یا د پروژه سازۍ هماغه طریقه باندې باید تعقیب شي. یعنی ملګری ملتونه چې دي هغه د یون ډی پی په نامه اداره ده، همداسې نړیوال خوراک نړیوال اف ای او ده، او همداسې یونیپ ته دغه پروژه سازۍ دغه طریقه کېدلی شي.
مننه. نورو جزئیاتو ته وړاندې اوس ورځو، خو نادم صاحب ماته یو پوښتنه پیدا شوې چې لکه څنګه چې ما په سریزه کې یادونه وکړه، د طالبانو حکومت په دې کانفرنس کې دوی ته د ګډون د بلنې د نه ورکولو په خاطر خپګان هم ښودلی. په هغه اعلامیه کې چې د طالبانو د حکومت تر ادارې لاندې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې خپور کړی، په هغه کې ویل شوي دي چې د طالبانو حکومت ته بلنه نه ورکول سیاسي عوامل لري. فکر کوي چې سیاسي عوامل شته، او که یوازې همدا د رسمیت نه پیژندلو مسله ده چې د دې باعث شو چې طالبانو ته بلنه نه ورلېګلې؟
خو خبره دا ده چې طالبان داسې مسلکي کسان په راس کې نه لري چې شاید هم ولري، متاسفانه چې معلومات به هم نه لري چې بیا گزارش ورکړي. خو په هر صورت دا یو سیاسي مسله هم ده، په دې چې دوی غواړي د دې لارې پر طالبانو باندې فشار وارد کړي چې دوی د بین المللي غوښتنې ومني، د ولس غوښتنې چې دي ومني. دا شاید شاید چې دغه مسله هم وي چې طالبان ته بلنه نه دی ورکړل شوې. په هر صورت چې افغانستان کې ګډون وکړي که د طالبانو رژیم یې کار رژیم ضرورت شته، په دې چې باید د افغانستان مشکلات د چاپیریال ساتنې په برخه کې نړیوالو اورګانونو ته باید ورسوي، په دې چې باید چې افغانستان سره مرسته وشي، په دې چې دوی وکولی شي د چاپیریال ساتنې په برخه کې هغه ضروریات چې لري رسه کړي، په دې چې دوی دا پر صحت باندې د انسانانو تاثیر کی په ژوند باندې تاثیر کی او دا ډېر مهمه مسله ده. زه فکر کوم چې سیاسي مسائل هم دي چې دوی بلنډۍ کې نه دی ورکړی طالبان ته.
مننه ډېره زیاته صادقي صاحب. تیر کال د انګلستان په ګلاسګو ښار کې د چاپیریال غونډه جوړه شوې و د چاپیریال د بدلونونو، او په 2018 کال کې د جرمني په بن ښار کې یعنی ډېر زیاتې غونډې د چاپیریال په اړوند جوړیږي. معنی دا ده چې دا ډېره مهمه او حیاتي مسله ده د ټولې نړۍ لپاره او د ټولو هیوادونو لپاره، مګر له بده مرغه افغانستان له دې څخه بې برخې پاتې دی له دومره لویو بدلونونو څخه. نشوي کېدلی چې د ملګرو ملتونو اړوندې ادارې یا مثلا خپلواکي ادارې، که مثلا دلیل دا وي چې د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندل شوی، لږ تر لږه هغو مؤسسو ته چې په افغانستان کې فعالیت کوي دا بلنه ورکړل شوې وای چې راشي او په دې کانفرنس کې ګډون وکړي او د افغانستان استازیتوب وکړي.
بلکل تاسو خبره سمه ده. ګورین د تغیر اقلیم چې موږ ورته وای دا کوم سیاسي بانه نه لري او متضرر خلک هم عام وګړي دي چې افغانستان د 100% نفوس چې دی هغه په کرنه باندې بوختي او په مالداري باندې او بدیل معیشت یې هم دغه طریقه دی. نو اصلي علت تغیر اقلیم کوم وګورو هغه نړیوال پرمختګ دی که هغه په فابریکی دی یا هم گلخانهی گازونه چې کوم تولیدی په نړیوال سطح باندې ترانسپورت دی، چې هغه هوایی ترانسپورت دی، زمینی ترانسپورت دی، همداسې فابریکات دی چې دا پرمختګ تر څو موږ انسانان غواړو کومه انرژي چې مصرفي دی فوسیل ده که موږ وغواړو که ونه غواړو په هر شکل باندې اوال کی. خو بیا د اضرار د دو چې دي دا په یو ملک باندې یا فرضاً په یو ریجن باندې نه دي، چون اتموسفیر چې دی به ټول نړۍ په بخ باندې دی، نو همداسې ضرار یې به لکه افغانستان غوندې هېوادو ته ډېر رسېږي چې خو اقتصادي دومره مخکې نه دي، او بل سیاسي کړکیچونه هم پکې راشي، ظرفیت سازي په دې بخش کې کمه ده. نو د افغانانو حق دی تر څو د دوی حق دوی ته ورکړل شي، که چیرته د دولت د طریقه نه کېږي هغه امپلیمنټیشن موږ په وروستیو 50 کالو د جمهوریت کې پلانګزاري موږ کوله، اما کوم پیسې چې قراردادیانو یا نورو شرکتو ته ورکول کېدې د دو کلایمیټ اکشن لپاره هغه د یون ډی پي طریقه پروسس کېده. په دې بخش کې مسؤلیت یوازې نړیوالو نه دی، بلکې کومې ادارې چې دي پکې په افغانستان کې فعال دي د یو این په چوکاټ کې، نو یو هغه آپشن و چې دغو سره دوی یو ځای کار کړی وای، او بل خصوصي سکتور و چې افغانستان کې اوس هم اکثره فعالیتونه چې ترسره کیږي خصوصي سکتور په هغو کې لویه ونډه لري. نو امکانات شته موږ په موډل د امپلیمنټیشن باندې که وغږیږو هغه مختلف لارې شته دي چې موږ کولی شو یو مشکل حل کړو، اما دا چې هوډ نشته دی هغه بله قصه ده. خو د افغانانو حق دی، موږ وچکالۍ سره مخ یو، زموږ زیرزمینی اوبه په ډېر شکل باندې اضافه استفاده کیږي، په جریان د کال کې موږ سیلابونو سره مخ کیږو، همداسې بې ځایه تودوخه په کرنه باندې منفي اغېز لري چې هلته په هغه حاصل دهی د زراعتي توکو کې بیا دا تاثیرات لري. نو په هر صورت کې چې وي موږ د دې حق لرو، افغانان باید دې مرستو ته لاسرسی ولري، او بالخصوص په داسې وخت کې چې هلته اقتصادي فعالیتونه کم دي.
مننه نادم صاحب. د افغانستان د چاپیریال اوس مهال په دغه اوس نن ورځ کې چې موږ تاسو ژوند کوو، د افغانستان د چاپیریال عمده لوی ستونزې کومې دي؟
خب افغانستان خود یو خدا خود مثلا برق نشتون مثلا دا یو دیر تاثیر لری پدی چه خلق دو بودن دا دو نسکاره نسکاره کهوی او دا مثلا دود افرازی که دا خلق دو جان دا پار دا تاثیر لری بل اغا موتر چی پا افغانستان که عربگات چیدی غیر استاندارد دید اگزاست خود دودون چی بودی دا ډېر تاثیر کې تاسو دا اوس زده په کابل کې هم دا بیخي دا سړی په کچا وریاز وي، نو دا ټول د خلکو پر ځوان پر صحت باندې ډېر
منفی اغیز لري او دا هیوادونه چې په کانفرنس کې ګډون کوي کثیره د افغانستان لپاره د انرژي د تولید لپاره دی مرستې وکړي چې په صلاح خلک د دې بوټو د شان استفاده ونه کوي او مثلا د ونو په کارولو کې د خصوصا د پسپلی وخت کې د مرستې وکړي چې د ونی کینول چې په افغانستان کې مراقبت وشي چې اکسیجن تولید شي او د دوی د شان مخونه ولسی دا به چیرې خدمت چلای مثلا په نوري وادو کې هر موټر شي ایموتی اخی یعنی معنی تخنیکی کې تیر په استاندارد دی علي شکل باندې هغه غاډي چې یا موټر چې په سلا پاس نه کې هغه د دوه ځای نه ورته کې یا ور د حرکت حق نه لري اما متاسفانه په افغانستان کې دا مسله نشته نو بس به په دې ځان باندې پاملرنه وشي
تاسو اوس ویل چې په افغانستان کې است د سنخې نه خاني د کار ویني چې د چاپریال د زیانونو د مخنیوي لپاره البته د طالبانو حکومت کار کوي یا پروژې عملی کوي
خو نو اوس خو دا سم مسپات شان په دې نه دی لیدل خو دوی به اراده لري اما اراده کافي نه ده اراده هغه وخت مسپات او افریقي چې هغه عملی ګامونه واخیستل شي مثلا کار و اهل کار و سپارسی اگه پیشنهادونه اگه چانچی و گماور که متخصصی که اگه باید عملی شد یعنی پدی چار که باید متخصصی و گمار رسی تحقیقاتی مراکز باید پرانستر سی چه پدی برخ که بی خپل پیشنهادات برندی که خپل استراتیجی برندی که چه دقیقه استراتیجی پر درانه که دی خپل پیشنهاد اگه کارو نشوند
ځینې فعالیتونه د سم مختصر لګډیر هلته دلته لیدل کیږي مثلا د طالبانو چارواکي په خار کې ګرځي دکانونو ته ورځي حمامونو ته ورځي د سوانګ موادو سپارښتنه کوي چې دا وس وځوي هغه مس وځوي د دې لپاره چې چاپیریال ته تاثیر لري دا تر کومه حد پورې دی د یو ستاندارد په اساس دی او که اصل لکه روزمره فعالیتونه دي فقط د دې لپاره چې خلک ځینې مختصر کارونو ته وهڅول شي
بلاب نه غوښته چې ګورم مثلا په جمهوریت په وخت هم در خپل مدل په وسام راغله یعنی دوی جديدي طالبان په دې برخه کې جديدي چې اما مونږ ته تاسو لا څه ګوري واکان به مخنیوي کې اما د اقتصاد د کمخ له وجه د نيچ کوله چې دا شان عملی کې مثلا هغه ستاندارد ایموتی سنټرونه وجود نه لري چې په معنی ته کې خو شي هغه سنټرونه چې غیر ستاندارد ودرول شي یا هغه شیان چې ضرورت دی باید تبدیل شي په انجن کې یا په اگزاست کې دا متاسفانه چې د بودیجې له کمښت سره دوی مخامخ دي او دا مشکل دی نو هغه وخت دغه هیوادونه چې د چاپیریال ساتنې په برخه کې مرسته کوي دوی په دې برخه کې چې که مرسته وکړي دوی کولی شي چې تغییرات راوړي
ډېر زیاته مننه صادقي صاحب هغه اصلي سرچینې د چاپیریال د ککړولو لپاره یا د ګلخنۍ غازونو لپاره په افغانستان کې مخکې نادم سوي یادونه وکړه د خرابو تیلونو یا د خرابو موټرو انجنونو دود د موټرو د دیو اصلي سرچینه د ګلخنۍ غازونو په افغانستان کې کوم کوم شایان دي
تکال صاحب مونږ یو موضوعي موارد دي چې فرضاً مونږ د هوا ککړتیا په نظر کې ونیسو دا یو کوچنی هغه دی چې هغه محلي سورسونه لري لکه ترانسپورت دی یا د زغال اوسول دي یا غیر استاندارد تیلو استفاده کول دي خو د تغییر اقلیم بحث بیا لوی دی دا کوم ګلخانه‌ای غازونه چې د نړۍ د هر نقطې نه دوی کله کېږي خارجيږي هغه اتموسفیر ته ځي د اتموسفیر سره د یو گرین هاوس یا ګلخانم کولیدلې په غو شکل باندې یو قشر ایجاد کوي چې کله د لمر وړانګې ځکه ته راځي د بیرته انعکاس کوي اما د بیرته انعکاس په وخت کې دا کوم قشر چې د کاربن مونوکساید او کاربن ډای اکساید او نور میتان او دغه غازونه نه رامنځته کوي دا باعث دی کی چې هغه بیرته د قشر د ځمکې څخه انعکاس نشي بیرته راوګرځي چې دا په اوسط ډول باندې د نړۍ هغه حرارت درجه لوړوي اې دې منفیترین اغیز بیا د دې چې د اوبو په سایکل باندې چې د ورخت سایکل دی که تاسو متوجه شوی وي موږ به نور کله تر ډیره واوري لرلې، اما اوس هغه واوري چې دی په شکل دی ورښتونو باندې کیږي. علت یې دا دی چې اوسط تودوخه د اتموسفیر لوړه شوې، او په داسې وادو کې لکه افغانستان کې چلته یو غرنۍ دی، مایلونه زیات دي او ورښتو نمونې تغیر شوې دي. موږ به نور کله په ژمي کې په جریان د دریو میاشتو کې ورښتونه لرل، اما اوس آنی شکل باندې ډیر ورښت لرو. یا کله چې پسرلی کېږي د هود زه چې کله کوچنی وم هغه وخت د تودوخه ډېره زر نه کېدله وروسته د ژمي نه، اما اوس که وګورو په حمل میاشت کې زمونږ اوسط درجه حرارت ډېره لوړه کېږي، چې دا باعث دي کې چې په لوړو نقطو کې چې په غرونو کې هلته زموږ یخچالونه دي او واورې هلته اکثرا موجودې وي، هغه زر ویلی شي چې د لاندې موقعیتو کې په درو کې بیا باعث تشنج د اوبو کېږي چې سیلابونه رامنځته کېږي، همداسې د زراعتي مځکې او کروندې او همداسې د خلکو کورونه له منځه وړي.
لنډیز د خبرو ستاسو صادقی صاحب، زده سه پوښ ولم چې افغانستان ډیر ګلخانه یا مزر غازونه نه تولیدوي د دې لپاره چې هغه د اوزون قشر ویجاړ کیای لمنځه یوسي، بلکې نور دنیا کې تولیدیږي او افغانستان زیان پرې کوي. همداسې ده،
بالکل همداسې. موږ وګورو د افغانستان په څنګ کې چین تر ټولو لوی اقدای تولید کوونکی، په څنګ کې اوس که موږ وګورو هند دی، نو دا کومې پیسې چې دا د کوپ کانفرنس کې د غریب هیوادو ته ورکول کیږي، دا کاربن هغه دی کاسټ دی چې فرضاً چین دی په کال کې 2 میلیونه ټنه کاربن ډای اکساید تولیدوي، د هغو هغه تاوان باید دوی ورکړي نړیوال سازمان ته چې هغه بیا د دو هیوادونو سره کومک وکړي تر څو یې تغییرات سره دوی بیا هماهنګي اډپټیشن وکړي. نو دا هغه پیسې دي چې موږ ته یې ضرر راسي او موږ یې اوس تر اوسه نشو بیرته اخیستلی. په دې بخش کې مخکې یو څه ظرفیت سازی شوی و، ځکه د تغییر اقلیم موضوع تر اوسه هم په نړۍ کې ډېر خلک معلومات نه تي لري، او په بلخصوص په افغانستان کې هم خلک ډېر معلومات نه تي لري چې په دا رقم شرایطو کې هغه د کرنې کوم سایکل چې و هغه باید ته متفاوت کې، که فرضاً موږ نور کله په منی کې یو څه شی کرل هغه څنګه موږ تغییر کړو، یا کوم بوټي چې دی تغییر اقلیم یا کم اوبو ته ضرورت لري او تغییر اقلیم په وړاندې کم متاثر کیږي، د غور اواج پیدا کوي، یا همداسې بوټي هغه مخکینی بحث چې و هغه په سطح د یو ملک باندې دی چې موږ څنګه کوای شو چې هغه تولیدات دي موږ چې با اس پی سي هی مشکلاتو کې زموږ وګړو ته چې اکثره دا په لویو ښارونو کې لکه کابل کې کېدای شي ننګرهار کې همداسې هرات او لویو ښارو کې چلته ده ترانسپورت زیات دی، او وګړي په فی کیلومتر کې دی غو ستاندارد اندازې نه زیات اوسیږي او شنې ساحې کمې دي، هغه بیل بحث دی. اما دا د تغییر اقلیم چې په نړیواله سطح باندې دی او دې تاثیرات بیا تر هغې ډېر مخرب دي چې زموږ اقتصاد، صحت، محیطي زیست په دې شکل عموم کې د وګړو ژوند بیا د خطر سره متوجه کوي.
ډېر زیاته مننه قدرمن اوریدونکو د اقلیمي بدلونونو په اړه په متحده عربي اماراتو کې د روان کانفرنس په اړه زموږ بحث دوام لري. که تاسو هم په دې مسله کې پوښتنې لرئ زموږ له کارپوهانو نه، نو کولای شئ چې د ازادۍ رادیو په شمیرو زنګ ووهئ. د ازادۍ رادیو د واتس اپ د تماس شمیره ده، تاسو ته وایم 00400 دا د دین وروسته کوډ دی د هیواد او د چک جمهوریت کوډ دی، او دین وروسته اصلي شمیره ده 223-008-111. تکراروم 00400-223-008-111. همدارس که تلفون کوي له مختلفو هیوادونو نه، نو د ازادۍ رادیو د استودیو د تلفون شمیره د نړیواله اړیکه د 00-22-12-15-01. خپلې پوښتنې د ازادۍ رادیو استودیو ته زنګ ووهئ. خپلې پوښتنې د ازادۍ رادیو په دې خپرونه کې له کارپوهانو سره شریکې کړئ. نادم صاحب، یو ځل بیا تاسو ته درځو. د طالبانو حکومت مخکې تاسو یادونه وکړه چې ظرفیتونه نشته د چاپیریال د اقلیمی بدلونونو پر وړاندې د مبارزې د چارو د سمون او د تنظیم لپاره کافی مسلکی ظرفیتونه لري په ادارو کې، یعنی پخوانی مامورین هیڅ نشته یو څه شته او که ډیر زیات کار کوي؟
خب بدون شپیل شکل چې یو څه کار کنید خوشتر چور نیدی تلیلی خب دا کافی اندازه نیدی متاسفانش دا اینجا چلیشتو کالو که چه افغانستان دا جنگ دا نورین سر مخامخ دید دا افغانستان کدرونه یا عمدی یا پار شکل دید استلکی که دا افغانستان های افغانستان همیشه دا کمبود سر مخامخ دید دا کدرونه نو چاپیریال ساتون کې هم دغه مسله ده او متاثر ده متاسفانه. خوب سره د دې مشکلاتو خوب ما مخکې وویل چې طالبان دا اراده لري چې څه وکړي، خو متاسفانه چې اراده سره به چې علم هم یو ځای وي، نو که علم ورسره نه وي او امکانات ورسره نه وي، مالي امکانات دا به ډېر ګران وي چې دوی وکولی شي په دې عقله دې مبارزه وکړي یا مثلا دا مشکلات سره دی په صلاح مشکلات حل کی. دغه د فارو چې د دې څه ویل چې دا یو دونه چې غزا تل دی دوی لکه چین چې په 2001 کال په فرانسې کې چې کانفرنس جو امریکا مو ډېر وکړي د امضا نه چې دا د خانه غازونه په تولید میکي یا لږی کې هم چین دا کار وکړي، یعنی دا قرارداد امضا ونه کړی. نو دوی چې امضا نه کوي هند چې موږ ګاونډي وایي لکه ایران لکه چین دا ډېر تقلیدي دوی با چې د فیصله بین المللي هغه مؤسسات چې په دې حق له دوی فعالیت کوي دوی ته باید چې جبران د خساره ورکړي. دغه هیوادونه لکه افغانستان چې متضرر دي اوس موږ دا اوس چې زه ولاړ یم چې حرام دی داسې یو دود دی چې سړی ایران ورته پاتېږي چې څنګه خلک په دې عادت کې ژوند کوي. نو دا حوالت دی چې بېله پیسو بېله امکاناتو مبارزه ډېر مشکل دی چې د دې عواملو سره دغه وشي. نو زه فکر کوم چې د هر شي دپاره اقتصاد ضرورت دی. اول خو ما تاسو وویلی چې دا کافی دومره اضافه موټر ګرځي عربجات په دې کابل ګرځي چې اصلا ګرځېدل یې ډېر مشکل دی، دومره ډېر دي او ټول غیر استاندارد دي. ما تخنیکي معاینه په استاندارد ډول نه کېږي چې دوی مخنیوی وکړي.
ډېر زیاته مننه ندم صاحب وړاندې په خبرونه کې په دې باندې خبرې کوو چې ستاسو مشورې به څه وي، ستاسو او د صادق صاحب مشورې به واورو چې د طالبانو حکومت ته به څه وي چې د چاپیریال د اقلیمی بدلونونو د اثراتو پر وړاندې د مبارزې لپاره دوی څه کولای شي او د کارپوهانو نظر څنګه جلبولای شي. خو فکر کوم اوریدونکي په لاین کې دي، یو اوریدونکی را اخلو. مهرباني وکړئ ترشنا اسمان لاندې پروګرام دی، خپل پوښتنه ووایئ.
تکان سے تاسو ته سلام او د میلمنو په شمول اوریدونکو ته سلام وایم. همدرد من لغمان.
وعلیکم سلام همدرد صاحب، مهرباني وکړئ.
ما خو یو لن غوند نظر د تکل صاحب او یو د سلند غوند پختنه را نظر می داد چې طالبان اسلامي امارت او نړیوال بیت د خلکو د دي غریب خلکو چاپیریال د هغه په کوټه کې هغه ته خراب ده بیت د دغه غمو کې چې هغه په کوټه کې پلاستیکونه بلکړي او یا په کټخ کې ځان تا او یا په وبو ګرمه یا کوټه ګرمه نو هغه با نور اقلیم او هغه سکی چاپیریال داغه هغه ته کم ضرر ورسیږي. هغه ته خو خپل کور هغه ده مصیبت ګرځېدلی ده. نو دا اکثره خلک دغه دي باید اول دغه په داخلي سطح دا او خارجي سطح دې کوشش وکړي چې دغه چاپیریال خلکو ته بدل کړي. او بله پوښتنه مې دا ده چې نړیوالو ته په کار وه داسې یو د طالبانو لپاره ټول افغانستان په همدغسې یو عامه مسله کې لکه دا چاپیریال دې کې خو ولسم حق لري، دې کې خو مثال خبرې نورو ګاونډیانو تم نه ضرر رسیږي. باید چې دغه غونډې ته یا په کارو چې دا طالبان نه دي غوښتي که په سیاسي سطح باندې نور هم وخت نه نیسم.
ډېر زیاته مننه همدرد صاحب له تاسو نه. یو بل اوریدونکی هم لرو، مهرباني وکړئ خپل ځان معرفي کړئ. ترشنا اسمان لاندې پروګرام دی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني.
عمر خان مومند مال جلال آباد خارنه.
مهرباني مومند صاحب خپل پښتنه وایست.
با پښتنه مو دا د اسلامي امارات له چارواکو څخه چې په کابل خار او داسې نورو ولایتونو کې دا کومې کارخانه چې دی د پیر سوزونه دی دغه دی کنه دی چې چاپیریال ته ډېر زیان رسوي، مطلب دی چې دا واقعه کړی یو بل داسې موټر چې د کابل خار یا نورو ولایتونو کې پرېږدي چې هغې انجړې خرابې وي یا د نورو دغه نه استفاده کوي هغې ډېر لوګیا جوړ کړی وي، نو دی چې دی کولی شي چې چاپیریال خراب کړي.
پښتنه مو څه دا
وبښئ؟ پښتنه مو دا وه له اسلامي امارت څخه چې د کابل خار کې دا ځینې کارخانې یا ځینې دغه دي کنه چې هغوی کارونه کوي نو هغوی دا ټیر سوزونه کوي دغه کې دیګ چې دی لوګی زیات دي، نو دا کولی شي چې زیاتې ناروغۍ رامنځته کړي او ککړ هوا دغه کې نو خلک بیا په ډېرو ناروغۍ باندې د دې لږه مخنیوی وکړي.
ډېره زیاته مننه. ستاسو غوښتنه به خدای دې وکړي چې چارواکو اورېدلې وي. خو قدرمن اورېدونکو، په دې خبرونه کې تر ډېره د چاپیریال د بدلون له کبله د اغیزو سره د مبارزې یا د چاپیریال د ناوړه د چاپیریال د اقلیمی بدلون د ناوړه اثراتو د مخنیوي پر لارو چارو له کارپوهانو سره خبرې کوو. البته صادق صاحب، مخکې تاسو په افغانستان کې دننه کارم کړی، وروسته راځو د پخوانی حکومت د پروژو په باب له تاسو نه پوښتنه کوو، مګر مخکې د زما تخنیکی همکار اشاره کوي چې یو بل اوریدونکی هم په لاین کې دی، بیا به خپلو خبرو ته دوام ورکړو. مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ. خبرونې ته ښه راغلاست. تر شنه اسمان لاندې پروګرام دی. مهرباني سمیم صاحب،
ما د اقلیمی بدلون په اړه باندې مې نظر دا تاسو د افغانستان د وضعیت په کتو سره
سمین صاحب ستاسو غږ موږ ته ډېر ښه ناراضي. زه ویریږم چې اوریدونکي به ستاسو په سوال یا پوښتنه باندې پوه نه شي. کولای شئ چې بیا له سره زنګ ووهئ، موږ به تر هغو پورې خپلې خبرې له کارپوهانو سره جاری وساتو. نادم صاحب، مخکې تاسو یادونه وکړه چې افغانستان په ډیرو متضررو هیوادونو کې دی. د افغانستان د ملګرو ملتونو د یوناما د دفتر د پرونی بیان په اساس په لاسو متضررو تر ټولو زیاتو متضررو هیوادونو کې دی، او په دې لست کې هم فکر کوم افغانستان شپږم ځای لري. نو د افغانستان دغه وضعیت دی. مخکې اوریدونکي پوښتنه وکړه چې که د طالبانو له حکومت سره ملګری ملتونه یا د نړۍ هیوادونه سیاسي ستونزه لري، مګر د افغانستان له خلکو سره خو باید داسې چلند ونیشي، او دوی ته باید په دې کانفرنس کې د افغانستان د خلکو استازولۍ ته باید په دې کانفرنس کې ځای ورکړل شوی وای. فکر کوي دا خبره څومره، دا استدلال څومره منطقي او سم دی؟
خبره دا ده چې تاسو چې ما لیدلې ده ځینې مشران سره ما کتلې دي، ګوره یعنې 15 یا 20% مشران په اصطلاح طرفدار دي تعامل د جهان سره دي، یعنی په دې معنا چې دي د تحصیل طرفداران دي، د ښځو دپاره، د نجونو دپاره، د کار طرفداران، د ښځو دپاره. د نن شپه ماښام چا سره ملاقات ده دا خبره دي کوله. نو خبر دا ده چې دی که تعامل ونی شي دغه ضرر خو رسیږي چې په رسمیت نه پیژندل کیږي افغانستان، د ډېر مشکلات خپل ولسته پیښي، په څه پدې چې مرستې نه راځي په دې شکل چې په خوا راتله. مثلا نو دا ما غوښتنه، زما پیشنهاد د دولت ته دا ده، اول دا چې مثلا د چاپیریال ساتنې په برخه کې مرکزونه د معاینې د معتدار ارادجاتو باید ډېر جدي ونیسي چې دغه دا ډېر ډېر دا دود تولیدوي چې دا د انسان د صحت دپاره ډېر مضر دی. بل مثلا خپله د پیسل لنډمهاله او میانمهاله او اوږدمهاله پلانونه باید ولري د انرژي د تولید په برخه کې، چې مثلا د ډبرو سکاره څخه انرژي تولید کړي، د ګاز څخه تولید کړي، د لمر څخه، چې دوی خلکو ته دغه ورکړي، دغه برق ورکی چې دوی مثلا د لرګي ونسوي، ګاز ونسوي، نور شان ونسوي، چې دا چاپیریال ساتنې چاپیریال متضرر کی، دغه ضرر رسي خلکو ته.
مننه. بیا هم اوریدونکو لرو فکر کوم سمیم صاحب یو ځل بیا له استودیو سره وصل شوی دی. مهرباني وکړئ سمیم صاحب که تاسو یاست خپل پوښتنه وکړئ.
بلې اورم صاحب، صبغت الله سمیم له تخار ولایت نه. تاسو ته او تاسو درنو همکارانو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
نن چې روغ او جوړ بیاست، هیله نن دار چې ما رادیو تعقیب کړی نه ده، ممکن ما پوښتنه ان شاء الله تکراری به نه وي. اقلیمی بدلون د غورستۍ کلونو کې یو ډېر ګرم موضوع ده د ملتونو لپاره، او زموږ تاسو په افغانستان کې زه به خپل نظر وختمه مطرح کړم. د غورستۍ کلونو کې د افغانستان بغمدکه نسب په دوه کټګوریو کې وویشو، للمې او بیزمکه. هغه ځکه چې سپاره زراعت اوسي خلکو غمدکه ریحایشی کورنو باندې ولې دي، ریحایشی کورنو جوړ شوي دي، نه ډېر اوې ځمکې په ریحایشی کورنو باندې بدل شوي دي. چې دا زما په نظر د افغانستان اقلیمي بدلون کې رول لري، او ممکن په نږدې راتلونکي کې دا یو لوی تهدید دی د اقلیم په برخه کې زموږ تاسو هیوادوالو لپاره. پښتانه مې دار چې د افغانستان کې هغه ارګانونه چې د اقلیمي بدلون په باندې کار کوي، دوی دې موضوع ته متوجه دي، او کوم متوجه دي کوم اقدامات تر اوسه پورې تر سره کړی دي. ستاسو باندې درنه ملمانو سو وضاحت ورکیو، یا کړه دې مسولیت دی یا داخل دغه برنامه له طریقه افغانستان ولسته یو مثبت پیغام لري، دې پیغام به سوي.
ډېره زیاته مننه له تاسو نه هم. هیله ده چې زموږ میلمنو به ستاسو پوښتنه اندېښنه یادداشت کړي وي. ځان سره یو بل اوریدونکی هم لرو، او بیا ورځو میلمنو ته چې د دوی نظریات واورو. مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ. تر شنه اسمان لاندې پروګرام دی.
السلام علیکم تکل صاحب، زتا ته تاسو میلمنې ته ډېر د سلامونه ایم.
وعلیکم السلام.
دلیزه درانی مې پنجاب نه.
ځدران صاحب سلام شه. مهرباني وکړئ.
ډیر مننه یو هو تکل صاحب، نن ما دې ازادۍ راډیو نه اور و ته چې د مهاجر پاکه څوکر روان دي امریکا نه. مالی ډیر کې زکه چې د مهاجر شمای دی، چې د مهاجر پر څوک کوشش کو خو سره و کې زکه چې مهاجر د شمای وکسا د سالو وکسا. بل د تاسو چې د اقلیم بدلون یې د وای مایمل مننه دا پښتنه دو چې دا په نړۍ کې یو په او بازګاران ته ډېر نقصان دی، یا انسانان ته ډېر نقصان دی. ځکه چې زه خپلم داسې مریضی لرم چې چیرته لور شم ته ډاکټرون یا چې بالکل یې ګردې نه یې خورې نه به ته ځون ډېر بچ کوې، او داسې ډېر مریضون دي چې ډاکټرونه ته درې مې او دغه مخنیوای به څرګه وشي چې وسو کا ایو ملګری چې ټلیفون کړای وو یلغمانا چې کا ټلیفون کوونه غوښتای شي د افغانستان کې ډیر اثر دی په خال کې نه پښتګم لمبر چې دی دغه به په افغانستان ته به څوک وایي چې تدا د کرونا وکا او دای به څرګز دا کو چې هغه خال کا هغه مخنیوای وکړي. صاحب
ډیر زیاته مننه زدران صاحب تاسو نه. درنو میلمنو، هیله ده چې تاسو به پوښتنې یادداشت کړي وي. نادم صاحب، لومړی به تاسو د دوړو پوښتنو ته لنډ لنډ ځوابونه وایست، او بیا به صادق صاحب نه واورو.
خو خبره دا ده چې دا د دې پوښتنې دوه پر ځای دي چې افغانستان هم خپل دولت د افغانستان باید د چاپیریال ساتنې په برخه کې باید جدي اقدامات وکړي، او نړیوال تام پکاره چې د افغانستان د لپاره باید مرسته افغانستان دی چې په تاسو شي وکولای چې شپږ ساعتونه په برخ کې هغه استراتیژي چې ګوري هغه پلانونه چې جوړي هغه عملی کړي. اوس مثلا یو ډېر ساده مسله ده، مثلا شاروالي ما وال ور د پښنات کړی دی چې شاروالي مثلا هر دکاندار ته ووایي چې خپل د دکان مخامخ ته اقل دوه ونی کینوی اګی کوله شي چې په ګډو باندې دوه بکی په دې چې شوالوالي خو نس کوله خو ونی کینول کیږي، اما مراقبت نه کیږي، برته و چیږي، هیڅ تاثیرات نه کوي. نه کدا کارو چې په ټول افغانستان کې په ملیونونو ونی به چې دا ډیر مثبت اغیز ولري په چاپیریال ساتنې په برخه کې اکسیجن به تولیدوي. نو دا یو مسله ده. بل مسله دا ده چې
ما مخته ویل چې پلان ستراتیژي دی جوړ کی زراعت او زراعت وزارت سره د شاروالي په پرتله کوډینا کی او په سره دا هغه وره بوتي هغه ونی چې هغه مقاومت لري د ګرمۍ په مقابل کې د اوبو په مقابل کې چې دوی هلته کینوي چې څو کالم وړاندې ما په یاد چې ډاکټر صاحب وکیل مرحوم زوی دا رکین راغلی و او دوی ډېر پلانونه درلودل چې داسې بوټي به کینولې ونې په غرونو کې او تپو کې چې ډېر مقامات درلوده او کولای شي شین چې پهو دي شاه مخ ونیسي او هم اکسیجن تولید کې هم چاپېریال ساتنې برخه کې مشهد ګام او متاسفانه چې هغه وخت کې د دوه سره چا همکاري ونه کړه که چیرې داسې پلانونه عملي شي زه فکر کوم چې ډېر مثبت بدلون به راشي.
ډېره مننه صادقي صاحب، تاسو څه ورزیاتوي د نادم صاحب په خبرو؟
نادم صاحب ښه ټکو ته اشاره وکړه. ګورئ که موږ کله غواړو چې داسې یو لوی مازله لکه تغییر اقلیم اړه موږ خپل آمادګي ولرو، تر حال کې چې خونه مخنیوای نشو تکولای خو د ازرار نه سره قمزان وساتو، موږ په څو بخشو کې ضرورت لرو چې پرمختګو سره پرمختګونه وکړو. یو موضوع د اداري ده چې هغه کې پلان گذاري ده چې موږ اوږدمهاله پلانونه ولرو. په پالیسیانو کې موږ خپل تغییر اقلیم څنګه کولای شو ادغام کړو چې دغه هغه اضرار چې دی هغه کم کړو. په زمن کې ضرورت دی چې افغانستان کې یو ملي میټرولوژیکل سټیشن موجود وي چې هغه په ټول د کلونو کې د تیر ډیټا چې کومه ده هغه هم ورسره وي، او په جریان د کال کې روزانه حتی سات په اساس باندې چې کوم تغییرات راځي هغه ډیټا ټوله کې، او یو ارلی وارنینګ سیستم چې د نړیوال کوم پرمختللي هیوادونه دي د رین استفاده کوي. نو کله چې یو تغییر منځته راځي دوی مخکې د مخکې نه هغو ته سیناریوګان او ماډلونه دوی سره موجود وي چې فرضاً دغه تیره ډیټا موږ چې کومو مطالعه کړي دی په اساس دغه شي امکان دی. خو بدبختانه افغانستان کې اکثر زه چې د دوستانو سره په دې بحث کې بحث کوم، موږ تاسو یو شی جوړ کړو شل کاله په هو باندې سرمایه ګذاري وکړو، هغه که ظرفیت سازي وي که فرضاً نور بنسټونه موږ ایجاد کړو، نوی حکومت چې راشي هغه بیرته د سر نه جوړوي. نو داسې امکان نه لري ځکه موږ د تغییر د اقلیم بالخصوص د اوبو په بخش کې موږ تاریخي معلوماتو ته ضرورت لرو. افغانستان همیشه د جنګو په جریان کې چې کله و موږ د شلو کالو د ډیټا ګپ لرو چې په دې شلو کالو کې افغانستان کې ورخ څنګه و، حرارت څنګه و، ځکه په هغه جریان کې افغانستان کې جنګ و او دا ډیټا چا نه ده ټوله کړې. نو د اوس لپاره د دې نوي خلک کوم راځي او فرضاً نوي د اوسنۍ حکومت دی کوم چې پیشرفتونه شوي دي هغه په نظر نیولو سره موږ څنګه کولای شو چې دا نورم بهبود کو.
بله.
او بل اداري فساد دی. اداري فساد یوازې دا نه دی چې هغه کې مالی ستونزې یا رشوت یو څوک اخلي، اداري فساد دا دی چې یو څوک ظرفیت ونه لري ته هغه ته یو مسؤلیت ورکړي چې د افغانستان د ټولو وګړو مسؤلیت د دغو په غاړه باندې.
بله صادق صاحب، د خبرې سره راټولو خبرې سره راټولو ځکه چې د خبرونې تر پای پورې یوازې څه کم لس دقیقې پاتې دي. تاسو د جمهوریت نظام په محل د همغه پروژې په برخه کې کار کړی چې د اقلیمی بدلونونو د زیانونو د کمولو په برخه کې کار کوو. مهمې برخې کومې دي؟ مثلا د اوبو برخه ده، د آبیاری برخه ده، د زراعت یا د کرنې په برخه کې کوم مهم سکتورونه شته چې په هغه کې د اقلیمی بدلونونو له کبله اغیز راځي یا ناوړه اثر کوي په هغه باندې او باید د هغه مخه ونیول شي؟
درې مهم بخشونه دي. ګوره کله چې اقلیم مو یادو ده د ژوند لپاره اوبه تر ټولو مهم دي. نو اوبو کې چې کله تغییر راځي هغه جریان د اوبو سایکل د اوبو ادا بیا مختلف نور بخشو باندې خپل حیاتی تاثیرات لري. یو دی واټر مینجمنت بخش دی چې مونږ دې باندې فوکس وکړو چې څنګه موږ کولای شو خپل اوبه په بهتر شکل مدیریت کړو، یا که چیرته اوبه کمیږي مونږ څنګه روشونه استفاده کړو چې مونږ کم اوبو څخه ډیر تولید منځته راوړو. او بل موضوع دی بدیل معیشت ته. په بعض ساحو کې دي چې خلک په کرنه باندې بوخت دي، څنګه کولای شو بدیل د معیشت دوی ته منځته راوړو چې کرنه فرضاً تر ټولو ډیر متضرر سکتور د اقلیم د بدلون څخه دی، نو خلک باید ډیر متکی یوازې په کرنه باندې نه وي. یو که کرنه مونږه
کې په مشخص ډول وایي څه باید، یعنی هغه بدیلونه کوم دي؟
بدیل معیشت دا دی چې مونږه داسې بوټي غلطه رواج کو چې هغه د اوبو لپاره کم ضرورت ولري.
کوم دي هغه بوټي؟ وبخي صادق صاحب، دا بوټي کوم دي چې افغانستان د افغانستان په اقلیم کې کار ورکوي؟
افغانستان کې مونږه په هرات ولایت کې فرزند دی الوی را بوټي و چې دا اصلا ډیر کم اوبو ته ضرورت لري او لوړ نرخ لري نظر غنم او ته یا فرزند نور خوراکي تولیدات ته. نور که موږ وګورو ځنګلي بوټي د پسته بوټي دی چې افغانستان کې د ډاکټر نجیب د حکومت نو وروسته چې کله جنگونه رامنځته شول د افغانستان یو د پسته کمربند و چې دا د شمال نه شروع داسې ته هرات او تغور پورې دا یو کمربند پسته افغانستان کې موجود و. خو بدبختانه چې زموږ گاوند ملک حل د اوغو د ریشې د پاره خلکو پیسې ورکولې په گاوند کې چې مونږ د دې ریشې اخلو. هدف یې دا و چې څنګه دا هغه مونږ د باینه یوسو، هغه د باند منځه یوړل شو. مونږ په دې پروژه کې کار کول هغه بخښ کې مونږ انکشافات درلودل. حدود 50,000 ونې مونږ هلته مزار شریف کې غرس کړلې.
او د دې هدف دا و چې دا کمربند بیرته را ژوندی شي،
دا کمربند یو ژوندی شي، عاید زیات دی، او په زمن کې د چاپیریال لپاره دا مثبت اغم لري چې هوای سمکه وي. همداسې د واټر شید منیجمنت کې دا بیا ډیر رول لري چې کله هلته ورښت کیږي دا سیلابونه بیا کم رامنځته کیږي، ځکه چې هغه ریشې چې دي هلته اوبه جذب کوي، اوبه د ځان سره ساتي، هغه قشر د خاورې چې دی یو څه نام ساتي. او په زمن کې ظرفیت سازی او کپاسټی بلډینګ دی. ګوره یو خو د دولت په ساته باندې دی چې مونږ ایکسپرت هغه ولرو کنه، کپاسټی ولري چې هغوی کار وکړي. خو مهم تر ټولو دا ده چې خلک پوه شي چې تغیر اقلیم یعنی څه شی دی. افغانستان کې اکثره ځایو کې چې ته تغیر اقلیم چاته یاد کې بیا هغه درته وي چې دا چې خدای پاک هر څه وغوړي اما سکی. خو بالکل هغه خبره خو رښتیا ده، اما دا څنګه کولای شو چې مونږ دې سره ځان عیار کړو؟ او په زمن کې دا د گرین هاوسونه په کارنه کې ډیر مثبت غلري، او به کم مصرفوي، عاید زیات دی. فرضاً د 200 متر مربع ځکه د پاره د یو گرین هاوس د غنمو عاید مونږ وخت مثبت کړی و حدود 60,000 افغانۍ و. اما مونږ کله چې گرین هاوسونه خلکو ته معرفي کړ، وګوي بیا توته زمینی چې او افغانستان کې نو خو مونږ لته مزار کې رایج کړو، د ورسته بازار کې زموږ خپل تولیداتو یا همداسې ترکاری ده چې حدود د عین متر مربع ځکه نه تر 15,000 خلکو اې درته
ډیر زیات مننه. د خبرونه په ورستیو څو شیبو کې نادم سه په پای کې بل تاسو لمړی وورو چې تاسو دا اوس چې هلته په افغانستان کې یاست، مخکې صادق صاحب د ځینو پروژو یادونه وکړه چې د جمهوریت په وخت کې د بدیل کښت پروژه ده، یا مثلا د اوبو لګولو د څرنګوالي پروژه ده. د دې نښې نښانې تاسو دا اوس مهال چې په افغانستان کې یاست وینئ؟ مثلا د باغونو سره له بڼوالو سره دا مرسته چې څنګه وکولی شي په کمو اوبو زیاتې ونې ته اوبه ورکي، یا مثلا د پستو د ځنګلونو مسله چې صادقي صاحب یاد کړه، په دې برخه کې تاسو د پخوانیو کارونو نښې تر اوسه پورې وینئ؟ ژوندۍ دی هغه؟
مننه. زه د پرونی چاڅخه دا چې معلومات ترلاسه کړ چې په بادغیس کې پستی غبت ایاکی خود زراعت ریاست دا وظیفه اخیسته دید چی دا کارو که زد خزیر ایده هم دا چاپی ریاست دید پا برخ که هم به اصطلاح دا پستی آید چی به اصطلاح دا خلق تکی دا خلق زند تغییر رو که در دیر خود زیر ایده او دا غصی بونگه غوار دا نمینی حاکمیت نیچی پا کنر که کنرونو که پکتیا که دی زیونی که چی زنگلون دی پا اتا پا نورستان که دی باید چی دا زنگلون مراقبت رو که بینک دی چی غیر مسئول کسان زنگلون ووی بالاخره که ویی هم که ویلسی هم ویلسه ویی هم باید چی نور ونی پا که کنه ویلسی چی پده چی آقا زنگلون چی ونی ویلسی دی پر تا تکمیل چی نو دا دیر مثبت اغیزه با ویلی دی در خلق پا جوان بانده در چاپر در چالتا دی پا برخ که
ډیره مننه. او په پای کې صادق صاحب که تاسو لاند را ته وایاست چې د ځنګلونو شتوالی د ونو شتوالی د شنیلی او د طبیعي بوټو او ځنګلونو موجودیت د افغانستان د فضا لپاره څومره ګټور دی؟
رښتیا دا خبره خو سمه ده که وګورو موږ په ټول د وروستیو 50 کالو کې د ځنګلونو نه یوازې چې ساتنه شوې بلکې د هغه قطع شوې ده او قاچاق په شکل باندې بهرنیو هیوادو ته صادر شوې. اروپایي هیوادونه کې وګورو کله چې په یو کور کې ونه وي هغه څوک اجازه د دې نه لري تر څو چې دولت اجازه ورنه کړي هغه ونه نشي وهلی. نو دا یې د اهمیت څرګندوي. زموږ چون زما خپل تخصص د کرنې بخش کې نه دی، د اوبو بخش کې دی، خو معلومات زما دا دی چې یوه ونه د 50 تر 60 نفرو پورې کلنۍ اکسیجن تولیدوي او په زمن کې دوی د کرنې بخش کې باید موږ د ونو رواج ډېر کړو. هغه د هوا د پاکوالي په اړه باندې یو مثبت تاثیر لري او په زمن کې د واټر شیدو د منیجمنت دپاره او د سیلابو د مخنیوي لپاره دا ډېر مثبت رول لري او هیله د خلک د سر رواج نورم زیات کی.
ډېره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو له ښاغلو میلمنو د چاپیریال او جیولوژي د چارو له شنون کی انجینیر خلیل احمد نادم او د پرزیدلی جمهوری نظام پر محل اقلیمی بدلون سره د همغږی د پروژې رئیس وحید الله صادقی څخه ډېره زیاته مننه کوم چې د ترشنا اسمان لاندې په نننی پروګرام کې راغلل او خبرې وکړې او ستاسو پوښتنو ته هم ځوابونه وویل. د ترشنا اسمان لاندې تر بل پروګرام پورې تاسو په پاک خدای سپارم. لوی الله مو مل شه.
پانچوار دے خطا ناشی مامن لے گھر غریبی پانچوار دے خطا ناشی مامن لے گھر غریبی مجنون گریوان تبورا نازوالی لالا راشا دا مجنون گریوان تبورا دا باران دا ملغلرو قد اوکو فواری دستر بو بلاوا خلم بیا دشتر بی ولی تری